امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
ستره محکمه وايي د وزیرانو د سزا پر قضیه کار پیل کړی دی. په پاکستان کې دوه افراطي وسوالې ډلې غیر قانوني اعلان شوي. او په عراق کې شیعه ملیشې وایي چې موصل ته نږدې د طلحه فرشار نیولی دی.
نن یک شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 20 کېږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ننګرهار په ولایت کې 2600 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د هالند د هیک په ښار کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د جنجال سره مخ ده. او بل راپور دا ده چې د مهاجرینو او مسلمانانو په اړه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت دریځ په امریکا کې د مهاجرینو ترمنځ ویره پیدا کړې ده. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د ستر محکمې د قضایي تعلیمات رئیس عبدالله تایی پرون امریکا ژغته وویل چې ستره محکمه به د وزیرانو د سزا قضیه د اساسي قانون د 121 مادې پر بنسټ وڅیړي. خو د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر پرون وویل چې ستره محکمه باید دا قضیه ونه څیړي. هغه زیاته کړه چې ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې وزیران استیضا کوي. د جمعې په ورځ ولسي جرګې خبرداری ورکړ چې که حکومت ورته نوي وزیران معرفي نه کړي نو دوی به د نوي مالي کال بودیجې تصویب نه کړي. ولسي جرګې د کابینې 14 وزیران په دې سزا کړله چې 30% کمه انکشافي بودیجې مصرف کړې وه. ولسي جرګې د دغو وزیرانو نه 9 تنه سلب صلاحیت کړل. جمهور رئیس غني د سلب صلاحیت 3 وزیران نه وغوښتل چې خپل کار ته ادامه ورکړي او د وزیرانو د سزا قضیه سترې محکمې ته راجع کړه. په پاکستان کې دوه افراطي وسلوالې ډلې غیر قانوني اعلان شوې. د لشکر جنگوي العالمي او جماعت الاحرار په ډلو باندې تور دی چې په تروریستي او فرقه یي بریدونو کې لاس درلودی. د پاکستان د تروریزم خلاف مبارزه ادارې یعنی کټا اعلان کړی دی چې دغه دوی ډلې د غیر قانوني ډلو په لیست کې شاملې کړې دي. د جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمي سره دروش پېته ډلې په پاکستان کې غیر قانوني دي. لشکر جنگوی العالمی دلی د پاکستان د کراچی په شهر کې په شمیر فرقه یي بریدونو کې لاس درلودی. د جماعت الاحرار ډله بیا د پاکستانی طالبان یو ډله ده چې په قبایلي سیمه کې ډیره فعاله ده. دغه ډله په 2014 کال کې جوړه شوې ده چې د نور بریدونو سربیره د پاکستان په پوځ هم ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي څو میاشتې مخکې دا ډله د تروریستي ډلو په نړیوال لیست کې شامله کړه او اسلام آباد د واشنگټن د دغه کار حل کړی و. دغه ډلې په کوټه کې د وکیلانو پر یوې غونډې د برید او د مومندو ایجنسی په قبایلي سیمه کې پر هجومات د ځانمرګ برید مسؤلیت هم منلی وو. په عراق کې شیعه ملیشې وایي چې موصل ته نږدې د تل عفر په ښار کې د داعش نظامي مرکزونه نیولي دي. د شیعه ملیشو د ایتلاف وسلوالو پرون په دغه ښار کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی وو. په هغه بیان کې چې د شیعه ملیشو د ایتلاف لخوا خپور سوی دی راغلی دي چې دوی د تل عفر او موصل ترمنځ د داعش د اکمالاتو لار هم بنده کړې ده. د دغې لارې نه داعش د موصل او د سوریې د رقې ترمنځ د تګ راتګ لپاره کار اخیستی. عراقي قواوې غواړي چې په موصل کې د داعش ارتباطات د نورو ښارونو سره قطع کړي او دغه ښار پوره محاصره کړي. بل پلوته د موصل د ختیځې سیمو نه هم د سختو جګړو رپورټونه ورکول سوي دي. د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنگي الوتکو په دغه سیمه کې پر داعش بریدونه هم کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاری د سوری رژیم او روسیې ته خبرداري ورکړې دی چې د دوی سره به د سوری په حلب کې د دوی د اعمالو په خاطر حساب کتاب کیږي. سوسن راس وویل چې امریکا په سختو ټکو په صحي مرکزونو او د بشري مرستو په کارکوونکو باندې بریدونه غندي. هغه وویل چې دغسې بریدونه د توجیه وړ نه دي. رازیاته کړه په دغه اعمالو سره د سوری رژیم او د رژیم متحدین په تیره بیا روسیه مسؤلیت لري. پرون د سوری د حکومت د درندو وسلو په ډزو او هوایي بمباریو کې چې د حلب په ښار کې کړي وو 28 کسان ووژل شول. دا 15مه پرله پسې ورځ ده چې په دغه ښار باندې بمباري کیږي. په حلب کې شاوخوا 2 لک او 15 زره کسان اوسیږي. د جمعې په ورځ د حلب په ښار کې په 4 روغتونونو باندې د سوری هوایي ځواکونو بمباري وکړه. په دغه سره په حلب کې د سوری د حکومت د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې ټول روغتونونه وتړل شول. او د نړۍ یو شمیر مشران د پیرو په پایتخت لیما کې د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکاریو په کنفرانس کې ګډون کړی دی. او د امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو نه غوښتي دي چې نړیوال تجارت د تړونونو دي نه وځي. دغه مشرانو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې په انتخاباتو کې داسې مشران بریالي سوي دي چې د تجارتي تړونو خلاف نظر لري. په غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره 2-2 وکتل. هغه د نړۍ د هیوادونو مشرانو ته وویل چې د امریکا ترمنځ د ملکونو ترمنځ آزاد تجارت ومني او تقویه کړي. شی وویل موږ باید ژمن وسو چې داسې یو نړۍ جوړ کړو چې مشرک راتلونکی ولري. هغه زیاته کړه دا باید موږ یعنی هیوادونو دې ته وهڅوي چې سره نږدې سو نه دا چې سره لرې سو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي وو چې دی به د تجارت په نړیوال تړونونو باندې د سره غور وکړي او هغه تړونونه به ونه مني چې امریکا ته ګټه نه رسیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غا غشنار دی لمړنۍ نیم ساته سهارنې پښتو خبری خبرونه ته غوږیستي. وخت په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او 2:30 تخیش ولې د هم د خبرونې لمړی مطلب د ننګرهار په ولایت کې د 310,000 جریبو دولتي ځمکې د جملې نه 216,000 جریبې غصب شوې ده چې پکې اته خپل سری خارګوټي هم جوړ شوې دي. دا غصب په 13 لسیزو کې شوې ده خو حکومت پر وړاندې کوم غوڅ اقدام نه دی کړی. دا راپور لګورسته وري وزارت دا راپور لرو چې د پکتیکا خلک په ځنګړي ډول ځوانان د لوړ ولور لکبل لستونز سنه کړيږي. دوی د دولت او قومي مشرانو لغواړي چې په دې برخه کې د کوټلې ګمونه وخلي. تفصیل د امریکا غا غشنارو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کوي.
د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله په خوست ښار کې د سرحد ډاکټرانو د زیګنتون مخې ته په انتظار ځای کې منتظر ناست وو. د خپل ناروغ ځکه دلته راوړی چې په سیمه کې د نسایي ولدي ناروغانو د درملنې کلینیک نشته. عبدالله وایي چې په ولسوالۍ کې د ولادت لپاره په اړتیا او سنبال روغتیایي مرکز جوړ شي تر ډیره بریده به د سیمې اوسیدونکو په دې برخه کې لښته کړاو څخه وژغورل شي.
خولیار کې ځنه خاص مشکل نشته، خدا مشکل لري، مطلب په ټیم یا موټر نه پېدوی لاسي خالګي ځای موټر نه لري بکور کې. او بیا لیار ډېر وګدادي مونږ دی پوره دار یار کې بازي وخت لشي وی رش وی ډېر زیاتو دې دی واجی نه مونږ ریزون په ټیم نشو ری سواله. آی دې شفخانه غنه خبر هم چې ابتتا شو دي ان شاء الله ولاته دې څنګه منزور دو کنه مون خلک ټول ډېر ته خوشحال دي کنه زکه سپټول هو مون ته سدار دلا کا کور سپټول کې هم دې مریضون خوندې وي.
کاسه هم کارش میرنشته خو د عام روغتي مسؤلینو په وینا په کال 2012 میلادي کې چې به سرحد ډاکټرانو په خوست کې فعالیت شروع کړی د زیګون پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې خورا کم اختره غلی. د خوست والی حکم خان حبيبي وایي دغه نوی دوه روغتي مرکزونه چې په مرکز لګاڼه او صبري ولسوالۍ کې بې پولي ډاکټران جوړوي د زیګون پر مهال به د مور او ماشوم په ژوند دی پاتې کېدلو کې ډېر مرسته وکړي.
مجموعي لګښت 1,50,000 امریکایي ډالر ده، تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ دي او دواړه به په اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه د ټول اړین ملحقات تداوي او د پسند کې ډاکټر صاحبانو نرسان ټول باندې به انشاء الله اکمالیږي او زه دغه یو مهم او حیاتي پروژه ګڼم. د عامه روغتیا په برخه کې شاید په لوسوالو کلو کې لا هم ځینې ستونزې موجودې وي، ولې د عامه روغتیا سکتور ته ځانګړې توجه زمونږ په لومړیتوبونو کې
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د خوشکار پر مرکزی زیګنتون سربیره دغه ولایت په نظر شکوټ او مندزی ولسوالیو کې اهم دی ولادي او نسایي ناروغانو د درملنې دوه جلا څانګې لري. په دې ولایت کې دغه ټولنې استازی پیټر وایي چې خدماتو یې ډیره ښه نتیجه ورکړې او غواړي په راتلونکي کې هغو سیمو ته هم وغځوي چې مندې د زیګون پر مهال لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
As per most organizations, MSF also has a budget.
خپل بودیجې ته په کتو سره دی وی خاص ارزونه پترس کې د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې د نسایي ولدي ناروغانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دې سره به د شاوخوا نورو سیمو د خلکو ستونزې هم هواري شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې شاوخوا درې سوه میندې د زیګون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې یوه لسیزه مخکې دا شمیر شپاړه سوه و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنډونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډیز اوري.
ستره محکمه وایي د وزیرانو د سزا پر قضیه کار پیل کړی دی. د ستره محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایی پرون امریکا ژغته وویل چې ستره محکمه به د وزیرانو د سزا قضیه د اساسي قانون د اصولو یوویشتمې مادې پر بنسټ وکړي. خو د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر پرون وویل چې ستره محکمه باید دا قضیه ونه څیړي. هغه زیاته کړه چې ولسي جرګې دغه کار د اساسي قانون د ورکړل سوو صلاحیتونو په رڼا کې کړی دی. د جمعې په ورځ ولسي جرګې خبرداری ورکړ چې که حکومت نوي وزیران ورته معرفي نه کړي نو دوی به د نوي مالي کال بودیجه تصویب نه کړي. ولسي جرګې د کابینې 14 وزیران په دې سزا کړله چې تر 80% کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې وه. ولسي جرګې د دغو وزیرانو نه اووه تنه سلبي صلاحیت کړل. جمهور رئیس غني د سلبي صلاحیت سوو وزیرانو نه وغوښتل چې خپل کار ته ادامه ورکړي او د وزیرانو د سزا قضیه یې سترې محکمې ته راجع کړله. پاکستان دوه افراطي وسلوالې ډلې غیر قانوني اعلان کړې. د لشکر جنګوي العالمي او جماعت احرار په ډلو باندې تور دی چې په تروریستي بریدونو او فعالیتونو کې لاس درلود. د پاکستان د تروریزم خلاف د مبارزې اداره یا نیکټا ویلي دي چې دغه دوی ډلې د غیر قانوني ډلو په لیست کې شامل کړي دي. د جماعت الاحرار او لشکر جنګوي العالمي سره دروش پیته ډلې په پاکستان کې غیر قانوني دي. د لشکر جنګوي العالمي ډلې د پاکستان د کراچي په ښار کې په یو شمېر فرقهیي بریدونو کې لاس درلود. د جماعت الاحرار ډله بیا د پاکستاني طالبانو یوه ډله ده چې په قبایلي سیمو کې ډیره فعاله ده. دغه ډله په 2014 کال کې جوړه سوې ده چې د نورو بریدونو سربیره د پاکستان پر بوت هم ځینې بریدونه کړي دي. امریکې څو میاشتې مخکې دا ډله د تروریستي ډلو په نړیوال لیست کې ورشامله کړه. اسلام آباد د واشنګټن د دغه کار حل کړی وکړ. دغه ډلې په کوټه کې د وکیلانو پر یوې غونډې د برید او د مومند ایجنسی په قبایلي سیمه کې پر جماعت د ځان مرګ برید مسؤلیت هم په غاړه اخیستی وو. په عراق کې شیعه ملیشی وایي چې د تل عفر په ښار کې د داعش نظامي مرکزونه نیولي دي. د شیعه ملیشو د ایتلاف وسلوالو پرون په دغه ښار کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی وو. په هغه بیان کې چې د ملیشو د ایتلاف لخوا خپور سوی دی راغلی دی چې دوی د تل عفر او موسل ترمنځ د داعش د اکمالاتو لاره بنده کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرې خبرونه ته غواګاسي. د هالند د هیک په ښار کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د جنجال سره مخ ده. څومره د وړاندې یو شمېر افریقایي هیوادونو په دې محکمې کې خپل غړیتوب لغوه کړ او روسیې هم د همدې ونې په سر کې د محکمې غړیتوب پرېښوده. د امریکا غاک خبریال هنری ریجول په خپل راپور کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې راتلونکي ته کتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اوري. د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودي، جنوبي افریقا او ګامبیا ویلي دي چې د همدې کال تر پایه به د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نخښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کار پوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل:
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټول افریقا کې د خلکو سره دا اندښنه شته چې یو شمیر بهرني عناصر د افریقایي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. سره لدی چې روسي د جنایي جرمونو په نړیوال محکمه کې خپل غړیتوب هیڅ وخت نه دی تایید کړی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې ونې په سر کې په دې محکمه کې خپل غړیتوب ختم کړ. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته هم ویلي دی چې د جنایي جرمونو په نړیوال محکمه کې خپل غړیتوب پای ته رسوي، ځکه هغه ویلي دی چې یوازې زمونږ په شان وړه هیوادونه په دې محکمه کې ځپل کیږي. خو د جنایي جرمونو د نړیوال محکمه تر ټولو جګپوړي څارنوالي فاتو بن سوادا بیا د محکمه د کړنو دفاع کړې ده. هغه په دې حق لا داسې وویل:
As an international community, we should be more concerned about ensuring accountability.
د نړیوال ټولنې په حیث موږ ته پکار ده چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړو او عدالت یې وسپرو چې غټ ظلمونه او جرمونه یې کړي دي. د افریقایي هیوادونو کارپو فیل کلارک یو ځل بیا وایي چې د افریقا د لوی وچې ځینې هیوادونو د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړی، خو ځینې نور هیوادونه بیا د دې محکمې سره ډېره مستقیمه همکاري لري.
کانتریز لایک یوګاندا اند د ډیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو هاف ان فاکت سین دی آی سی سی از ا ټول.
په یوګاندا او د کانګو په جمهوریت کې د نظامی او سیاسي مخالفینو په خلاف د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه ښه ګټه اخیستل شوې ده. نایجیریا هم د دې محکمې سره په خبرو اخته ده چې د بوکو حرام د وسلواله ډلې د ظلمونو څېړنه دی وکړي. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو نه بهر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال په جګړې کې د ممکنه جنگي جرمونو په حق لا تحقیقات کوي. د محکمه همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو د شکنجه تورونه هم وڅېړي. کاغلی کلارک په دې اړه داسې وایي:
Those I think are very important cases because it would enable the court to say look we're not just picking
د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې لپاره د قضیه ډیر مهمه دي، ځکه محکمه کولی شي ووایي چې یوازې په افریقایي هیوادونو کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم هغوی څېړنه کوي، او بل دا چې هغوی د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو د ظلمونو او نارواو په حق هم تحقیقات کوي. امریکا د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې غړی هیواد نه دی، او ډیر لږ احتمال شته دی چې محاکمه کول به هم کامیاب وي. خو کارپوهان وایي کچیرته د دې محکمې نور غړي هم خپل غړیتوب واخلي، د دې احتمال شته چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه به په نړیواله کچه د عدالت خواهی په برخه کې خپل حیثیت ونشي ساتلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږ نیسئ. د هم دروانه خبرونه یو بل مطلب: د پکتیکا په ولایت کې خلک په ځنګړي ډول ځوانان د لوړ ولور لکبله د ستونزو سره نکړیږي. دوی د دولت او قومي مشرانو غواړي چې په دې برخه کې د جدي ګامونه واخلي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر د پکتیکا په زیاتره سیمو کې هم جګ ولور هغه اجتماعي ستونزې یادېږي چې ځوانانو د زده کړو او د هغوی د نور پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی. د دې ولایت د اکثره خلکو اقتصادي وضعیت کمزوری دی. د ولور پوره کولو لپاره ځوانان اړ دي چې بهرنیو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ووځي او کلونه کلونه د مسافرۍ سختۍ په ځان ومني.
زموږ زیاتره ځوانان د ولور د جګوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، او یا هم تر ډېرې د خپل عمر تر ډېرو اوږدو کلونو پورې بې واده او بې کوشته پاتې کیږي. زموږ په سیمه کې تقریبا ولور د 8 لک افغانیو پورې رسیږي.
همدارنګه د کتونکو په وینا د دې لپاره چې زوم د خسرګنۍ او یا د نورو خلکو له پیغور سره مخ نشي، په ځینو مواردو کې د ولور لپاره د پیسو پوره کولو په خاطر د جنایي جرمونو مرتکب هم ګرځي. په ورته وخت کې د پکتیکا د ښځو چارو رئیس بیبي هوا خوشیوال وایي چې د جګ ولور دغه ناوړه کلتور پر ځوانانو سربیره د نجونو هغه امیدونه هم وژني چې د خپل نوي ژوند په اړه یې لري.
چون وضعیت اقتصادی تمام مردم
په داسې حال کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نه یوازې د ولور پیسې نشي پوره کولای، بلکې د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې هم په ډیر مشکل سره رفع کوي. له همدې کبله ډیر نجونه د خپل عمر په ټاکلي وخت نه وادېږي او د پلار په کور پاتې کیږي.
وخت شوهر دادنشان میشه د او وخت زمينه برازي او مساعد نمیشد.
د پکتیکا په ځینو سیمو کې د قومي جوړښتونو پر اساس نسبي کم ولور ټاکل شوی، چې له امله یې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو پر اوږو د ولور درون بوج تر یوه بریده راکم شوی. مرکز کرنه سراوزا او یوسف خیل د پکتیکا هغه سیمې دي چې د ولور او په ودونو کې د اضافي لګښتونو د مخنیوي لپاره پکې اصلاحي شوراګانې جوړې شوې دي. جمیل غور د مرکز کرنه د اصلاحي شورا مشر دی.
د ولورو د رواجونو مسله هم داسې لاین هله پات شوی ده. زموږ ځوانان د افغانستان شرایطو سره سم بیکاره شوي دي، بې وزګاره شوي دي، چا به هندوستان ته مخه کول، چا پاکستان ته، چا ایران ته، چا سعودي ته. د یو ولور د ګټلو دپاره به لس کاله او شل کاله ورې ورک ځواني به یې ورې ختمه کړې وه. دلته به سراتو بیا به هم دومره پیسې راوړې وي چې په قطه د واده لکه هغه کې سر ته ورسئ. خوشبختانه اوس داسې کار شوی دی چې غریبانو په سکیم پردي درې لکه څلور لکه روپۍ یو غریب کولای شي خپل زوی نامزاد کړي.
دینی عالم او د پکتیکا د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالله د ولور په نوم د پیسو اخیستل ورکول له اسلامي احکامو سره په ټکر کې عمل بولي. د هغه په وینا اسلام یوازې د مهر پر ورکړې حکم کړی دی.
او یو هغه مهر د سیاغه حق دی زنانه جوړیږي، هغه حق دی زوجی جوړیږي. دغه مهر کم اندازه لس درهم ده او پورت اندازه معلومه نه ده. پاته سو ولور او دا پورت دغه اخستل روا دی. پاته سو دغه ولور سی دا مروج ولور ده، سی دا زموږ تاسو په ټولنه کې رواج ده. دا ولور صحیح نه ده او د اسلام شریعت کې کوم ثبوت نه لري.
که څه هم د ځوانانو د حقونو مبارزین په دې برخه کې پوره هلې ځلې کوي، خو باور دا ده چې قومي سپینګیري او مشران د قومي جوړښتونو پر اساس د ولور لپاره د مناسبې اندازې په ټاکلو کې مهم رول لوبولی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم درنونکو د متحده ایالاتو د جمهوریت رئیس د انتخاباتو حق لایو راپور لرو. د مهاجرینو او مسلمانانو په حق لا د منتخب جمهوریت ډونالد ترامپ سخت دریس په امریکا کې د مهاجرو ترمنځ ویره پیدا کړې ده، خو د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته هغه خپل دریس یو څه نرم کړی دی او ویلي دي چې یوازې 3 میلیونه هغه مهاجر به د امریکا نه وباسي چې جنایي سابقه لري. امریکا غږ د مهاجرو د موضوع په اړه د منتخب جمهوریت له یو هسپانویل اصله سلاکار سره خبرې کړې دي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
تیر کال په اروپا کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته ډونالډ ترامپ امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د مکمل بندیدا غوښتنه وکړه او همدارنګه په امریکا کې دننه په میشتو مسلمانانو د کلک نظارت غوښتونکی شو. د ترامپ مشاور لویس کینونس امریکا غږ ته ویل هغه مهاجر چې امریکا ته په قانوني بڼه راغلي که مسلمان وي یا غیر مسلمان باید هیڅ ویره ونه لري.
موږ به تونلاري مسلمانان خپل هدف ګرځو، هغه کسان چې د خپل دین د سولیز چلند په اساس ژوند نه کوي، هغه کسان چې غواړي موږ ته ضرر راورسوي، دوی زموږ هدف دي. هغه کسان چې دلته راځي او غواړي چې د امریکا د ټولنې برخه واوسي بې دلیله ویریږي، هغوی نه شړل کیږي او نه
تعقیبیږي. has absolutely no reason to fear.
کاغلی کینونس همدارنګ ویل بیا اسناد او ماجر به هم پر ډلیز ډول نشړل کیږي.
The only people who have to fear right now are the criminals.
یوازې هغه خلک چې باید ویره ولري هغه مجرمین دي. هو، دوی به وشړل شي. د دوی شمیر ډېر دی، 3 میلیونه. هغه کسان به هم وباسو چې د سیاحت په ویزه راغلي او د ویزه د مودې له ختمېدو وروسته همدلته پاتې شوي دي.
We can't allow that.
د ترامپ اداره به امریکا د شړل شو مجرمینو ریکارډ هم وساتي تر څو هغوی ونه شي کولای بیرته امریکا ته راشي.
د جنوري په 21مه د نوي ولسمشر لړوړې یو ورځ وروسته به موږ د ډیټابیسونو چک شروع کړو چې مجرمین پیدا کړو. موږ د سرحدونو د غزمې لپاره 1500 نور کسان هم ګمارلې دي. کله مو چې مجرمین تشخیص کړل تر هغه پورې به لټکو چې پیدا یې کړو او له امریکا څخه وشړو. د امریکا په ځینو لویو ښارونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي دوی به غیر قانوني مهاجر له خپلو سیمو ونه شړي. کینونس بیا وایي هغه چارواکي چې د فدرال حکومت قانون مراعت نه کړي قانوني چلند به ورسره وشي او ښایي ښارونه یې د مهمو پروژو لپاره د فدرال حکومت مالي مرستې له لاسه ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درندن کو دروان خبرونه ورسته مطلب د عراق د موصل د خرګوټنه د هغو کسانو شمیر په دتیرو څو ونې کې درې چنده زیات شوی دی چې د تاروزی عملیاتو له وجې د ته مجبور کیږي چې خپل کور کلی پرېږدي. تفصیل د امریکا غاک د خبریالی لیسا شلاین په راپور کې وایي چې د ژنیو نه راغلی
د موصل د جنگ لپیل نه څه باندې و مې شروسته ملګرو ملتونو راپورت ورکړی دی چې د عراق د محاصره شوي خار د پرنفوسه سیمونه د خلکو د وتلو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ملګری ملتونه وایي د بې ځای شوو خلکو شمیر په تیرو دوه هفتو کې درې برابره شوی دی چې له 2000 تنو نه اوس تقریبا 6000 تنو ته ورجګ شوی دی. د ملګرو ملتونو ارقام ښایي له هغو کسانو نه چې په موصل کې خپل کورونه پرېښې دي نیمایي ماشومان دي، باقي پاتې ښځې نجونې او هغه ښځې دي چې د کور مشري کوي او اکثره وخت هغه ښځې دي چې د جنسي او نورو بشري حقوقو له سرغړونو نه بچ شوي دي. د بشري چارو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو ناطق جنس لرکنه وای خلکو چې کوشش کاوه د مقابله محفوظ زیاته ورسیږي په لار کې د ډیرو ستوندو سره مخامخ شلو. لرکنه وای
They face risks from direct and indirect fire, explosive remnants of war that is unexploded ammunition lying around, and improvised explosive devices, but also possible retaliation from ISIL.
دوی د مستقیم او غیر مستقیم حملو سره مخامخ شول چې په دې کې له جنگ نه داسې مواد پاتې دي چې چاودلې نه دي، یعنی په شاوخوا کې پراته دي او شلخی چاودیدونکي مواد دي، مګر احتمال لري چې د اسلامي دولت د ډلې د غچ اخیستنې د خطر سره هم مخامخ شي. او موږ په تیر وخت کې دا هم اوریدلی دي چې دوی هغه وخت د جدي ستونزې سره مخامخ کیږي چې د بشري سپر په حیث ورنه کار واخیستل شي. ملګرو ملتونو راپورت ورکړی دی چې څه باندې 40,000 بې کوره شوي کسان په درې رسمي کمپنۍ کې اوسیږي چې په درو ولایتونو کې دي او د عراق حکومت انتظام کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په اوس وخت کې شپږ کمپونه پرانیستي دي چې څه باندې 14,000 تنه په کې اوسیږي او دا کمپونه د 540,000 تنو د اوسېدو ظرفیت لري. په زرګونو نور بې کوره شوي کسان د خپلوانو او په داسې غیر رسمي پناځایونو کې اوسیږي چې د جوړېدو کارونه یې نه دي بشپړ شوي. د مهاجرو لپاره د بین المللي موسسې ناطق جویل ملمن چې په دې تازه وخت کې له عراق نه راګرځېدلی دی وایي په ده باندې د کورنیو انعطاف پذیرۍ ډېر تاثیر وکړ چې ډېرې څو ځلې مجبور شوي دي چې خپل کور او کلی پرېږدي. د امریکا غږ ته وویل د هغو خلکو آرامي پوره څرګنده وه چې د اسلامي دولت له ډلې نه آزاد شوي وو. ملمن نه وای
The way they described the kind of intimidation and the random daily cruelty of some of these gunmen in their small towns, you know, they're so glad that this is over and that this is they're out of that, and the things they would say about
دوی په خپل وړو خارګوټو کې د ځینو دغو ټوپکیانو د ویرې او بې رحمۍ طریقې بیان کړي. دوی ډیر خوشحاله دي چې دغه بې رحمۍ او ویره پای ته ورسېدله او دوی نور له دې نه خلاص شوي دي. دوی به د داسې څه باره کې خبرې وکړي چې هغه دا دی چې نور به زموږ ماشومان په مارکیټ کې د جنسي غلامانو په حیث نه خرڅېږي. ویل کېږي چې واقعا خلک یو ډول ضمانت یا څرګندونې ته ضرورت لري چې دا ډول بې رحمي به په 15 یا 10 کلونو کې بیا واقع نه شي. د ملګرو ملتونو بین المللي او خصوصي بشري حقوقو څه باندې 100 ادارې د هغو خلکو جاج اخلي چې په موصل کې دوامدار نظامي عملیات ورباندې اغیزه کړې ده. راپورټونه وایي د دوی اندېښنه د هغو کورنیو د قابلیت په باره کې ده چې د جنگ په سیمه کې بند پاتې دي او غواړي ځانونه سیب تکړي او مرسته لاسته راوړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی ده چې کېدای شي 1,000,000 کسان د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې د ګیرېدو، د غلچکي ډزو، د شلخي چاودیدونکو موادو د چاودنې او له نورو خطرونو سره مخامخ شي.
دروندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاغه شناره دی د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالعه پم دی پای ته ورسېدل. نیم ساته وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.